سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه ځایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت کابل ته د خپل یوولس ورځني سفر د جدي اندېښنو په څرګندولو پای ته ورسوه. ریچارډ بنت د هیواد په کچه بشري وضعیت کړکېچن وباله او ټینګار یې وکړ چې حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. هغه جدي اندېښنه وښوده چې ښځو د طالبانو د حقونو په برخه کې ډېر زور زیاتی کړی او د هغوی حقونه یې نه دي پر ځای کړي. طالبانو په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د غونډې هرکلی کړی. ټاکل شوی د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د ورځنۍ غونډه سبا په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو پر وضعیت او په افغانستان کې د یو جامع حکومت پر اړتیا خبرې کیږي. د ایران د دفاع وزارت وایي تهران ته څیرمه د پارچین په سیمه کې د دغه وزارت په یو څیړنیز مرکز کې په یوه پیښه کې یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. د چارواکو په وینا په پیښه کې د چهارشنبې په ماښام د پارچین په سیمه کې د ایران د دفاع وزارت په یو څیړنیز مرکز کې شوی چې په پایله کې انجینیر احسان خطبیګي وژل شوی او د هغه یو همکار ټپي دی. د پارچین پوځي اډه د تهران سویل ته په 6 کیلومتره کې پرته ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې څه باندې یوه لسیزه وړاندې ایران د اټومي بمونو اړوند ازموینې کړې وې. د 2006 کال په جون د پارچین په سیمه کې د ګازو په یو ډیپو کې د ګازو چاودنه هم شوه. د روسیې دفاع وزارت نن وویل روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر 40 ښارونو ډزې کړې. د اوکراین په ختیځ کې دغه ښارونه لا هم د کیف په ولکه کې دي. د راپورونو له مخې روسي ځواکونه د سویردنیتسک او لیسیچانسک په ښارونو کې پرمختګ کړی او د سویردنیتسک په څنډو کې نښتې روانې دي. دواړه ښارونه د سویرسکي دونیتس بهر په اوږدو کې موقعیت لري. پر اوکراین د روسیې نامشروع یرغل د فبروري په 40مه پیل او تر نن دوام لري چې پکې د پوځیانو ترڅنګ د سلګونه ملکانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15°C، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9°C، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9°C، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1°C، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1°C.
اوس پر اشوده پروگرام معرفی ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت کابل ته خپل یوولس ورځنی سفر د جدي اندېښنو په څرګندولو پای ته ورسوه.
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی.
طالبان وایي د پخواني حکومت چارواکي او سیاستوال بیرته هیواد ته په راستنېدو دي.
دوی دونه کیدونه زره ده
هیواد ته بیرته د هغوی د راستنولو کمیسیون کار په ښه توګه سره مخته روان. د ګڼو کسانو رابطې نیولې دي. تېره ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب هغوی خپل هیواد ته راستانه شول.
په کابل کې نن یوه ډله ښځو مظاهره وکړه خو وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړي.
دوی دونه کې دونه زره د ښځو لپاره احترام نه لري. زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکاته وویل تلیفون دې راکړه. تلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوم وژنم علي.
خو طالبان وایي په چا باندې هوایي ډزې نه دي کړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاستویم. رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت کابل ته خپل یوولس ورځنی سفر د جدي اندېښنو په څرګندولو پای ته ورسوه. ریچارډ بنت د هیواد په کچه بشري وضعیت کړکېچن وباله او ټینګار یې وکړ چې حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. بنت په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته وسلوالې جګړې په ډېرو سیمو کې پای ته رسېدلې او د جګړې له کبله مرګ ژوبله کمه شوې. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر په دغه هیواد کې پر روان بشري او اقتصادي ناورین اندېښنه وښوده او له نړیوالو یې وغوښتل چې بشري مرستو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ د پنځمه په ورځ افغانستان ته د یو لسورځني سفر په پای کې خبريالانو ته وویل د اوسنیو چارواکو اکثره تګلارې پر بشري حقونو اغیز کوي او داسې ټولنه رامنځته کوي چې په ډارولو اداره کیږي. نوموړي وویل د نجونو د منځنۍ او لیسې ښوونځیو ځنډول، د ښځو پر کار بندیزونه، په سیاسي او عامه خدماتو کې د ګډون نه امکانات او پر دوی د حجاب په څیر یو شمېر نور بندیزونه د دې لپاره دي چې ښځې ټولنیزو چارو کې له ګډونه ګوښې تکړي.
افغانستان د بشري حقونو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی. دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغیز لري. زه پر چارواکو شخ کوم چې بشري ننګونو ته رسیدګي وکړي او د خپلو خبرو او عمل ترمنځ واټن پای ته ورسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی.
ریچارډ بینټ دا مهال د افغانستان د بشري وضعیت پر ارزونه بوخت دی او د خپلو څېړنو لپاره یې له کابله بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پرون د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بینټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بینټ د سفر په اړه خپره کړې، ښاغلي بینټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه ادا کړي او کنه چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال له افغانستانه کتنه ترسره کوي چې نړیوالو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې په تیره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د طالبانو حکومت دغه راست موده مخکې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې د تیر لویدیځ پلاوي جمهوري نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشري وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
نن په کابل کې یو ډله خزو مظاهره وکړه خو شکایت لري چې طالبانو یې مخاوني ولا او ان په دوی باندې هوایي ډزې هم کړی دي. دغه خزو په خپل شعارونو کې یادول چې طالبانو د کار او زده کړو مخنی ولیا او ډوډۍ ترې اخیستی ده. د همدغو مظاهرو یوه ګډونواله شایسته صافی له ازادي راډیو سره غږېدلې ده او د خپل سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی.
نن ورځ موږ نهیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ اعتراض درلوده. په دغه وخت کې موږ زموږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادثه دا وه چې ما ولیدل، قسم په خدای زما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې موږ به کوم هیواد ته، په څه رقم هیواد کې موږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړی و، وروستی لاریون، په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډېره ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله، مونږه محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پرنس ولاړ هرې خوا. زه پاتې شم، ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. د دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزو ته احترام نه لري، د خزو درانوي نه کوي. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپکی باندې فایر وکړ هوایی، او زما هم کارته ټلیفون دی راکړه، ټلیفون دی رانه کړه، نو تا باندې فایر کا وژنه مدي. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه، زه د همدې هیواد بچی یم، که مرسمه ماته هیڅ کوم غم نشته. نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ.
شوزو چې لاریونونه وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیره یې داس دي چې بیرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیا خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر څه چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې، مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي، سهار خیزي، جګېږي، بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دي، د نارینه لپاره، د ښځې لپاره هم ویلي. مونږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، مونږ اضافه د هغه نه دي غوښتلی چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
خو د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان نافی ټاکور بیا وایي چې د چا د مظاهرو مخه نه ده نیولې.
د مطلق تبلیغات هیڅکله موږ د چا د اعتراض مخه نه ده نیولې او نه نیسو.
ازادي راډیو ته غوښتل
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس به ورشو د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته، چې تما د سبا او بل سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په دغې غونډه کې د افغانستان په اوسني وضعیت باندې خبرې کوي. لاغېړل د ښځو د حقونو او همدارنګه د ټول ګډون او حکومت په اړتیا بحث کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به سبا د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه د یو شمېر هیوادونو د امنیت سلاکارانو ترمنځ د ناستې کوربه وي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له هرې هغې ناستې چې د افغانستان په محوریت ترسره کېږي هرکلی کوي.
امارات اسلامی افغانستان هر نشست
د افغانستان اسلامی امارات له هرې هغې ناستې چې په ګاونډیو او سیمې هیوادونو کې د افغانستان په محوریت جوړیږي د قدر په سترګو ورته ګوري. د سیمې هیوادونه به هم په افغانستان کې د اوسنی امنیت اهمیت درک کوي او د امنیت د لټینګخ لپاره به هم افغانستان سره همکار وي.
همکار مې باشن.
ښاغلی سمنګانی وایي دوی ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه وي او هیوادونه دې په دې اړه اندېښنه نه کوي. د یو شمېر بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې به د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د نظر تبادله وسی. په دې غونډه کې به د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه واخلي. خو د پاکستان په اړه لا څه نه دی ویل سوي چې آیا د ملي امنیت سلاکار غونډې ته لیږي او که کوم بل استازی. بلخوا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوفل د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت پر جوړېدا هم خبرې وسی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د کار، تعلیم او مخ پټولو په اړه د طالبانو له لوري ورځ بلې ته د محدودیتونو ډېرېدو نیوکې، اندېښنې او اعتراضونه راپارولې دي. هغه څه چې طالبان یې عملي کول اسلامي شریعت بولي. طالبانو وړاندې ویلي د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. دغه شان ډاډ یې ورکړی چې د ټولګډونه حکومت جوړولو لپاره به هڅې وکړي. خو د سیاسي چارو پوه محمد اساق اتمر په دې باور دی چې دا ناستې به هغه مهال اغېز ولري چې د هیوادونو چارواکي او استازي قاطع پریکړې وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو مراعاتولو ته یې اړ وباسي. ښاغلي اتمر ازادي راډیو ته وویل
که د سیمې هیوادونه او نړیوال واقعا غواړي افغانانو سره مرسته وکړي، دوی د خپل دریځونه قاطع کړي. تعزیرات دې پخپله د طالبانو په رهبري باندې ولګوي.
وړاندې تر دې هم په یو شمېر هیوادونو کې د ځینو نړیوالو سازمانونو د استازو او چارواکو ترمنځ د افغانستان اړوند ناستې سوې وې چې د سیمې د هیوادونو استازو هم پکې ګډون درلود. خو د افغانستان په اوسنۍ حاکمه فضا یې کوم خاص اغېز نه دی محسوس سوی او برعکس پر ښځو محدودیتونه ډېر سوي چې په کور دننه او بهر خبرګونونه له ځان سره لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
افغانستان ته د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم ترستنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره مڅې روانې دي. د کمیسیون وایي ښاغلی خادم د دغه کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی، خو د سیاسي چارو شنونکی متی الله خروټی بیا وایي دغه کمیسیون تر اوسه پورې د سیاستوالو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی ورکړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون ویان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړی.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کسره مخ ته روان د غنو کسانو رابطینی ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شو او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړی غوی رابطي کړی دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د رحم خاص مراسم ونیول سی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونونکو عزیز معارض له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونونکو متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نکی او هغه تعهدات پیچ دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی گویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درست یو تیات براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي چې زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غواګاست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دي اسمبلی منحل کړی او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې لخپل ټولو پلویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزي. په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمغ سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهار پورې په اسلام آباد کې موجود ول، او که څه هم دیتا د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شي او حکومت ویل شي چې د اسلام آباد ته راتلو اجازه ورکړي، نو هغه اجازه ورکړو. خو دا نو ویل شوی چې دی چوک ته هم لاړ شي. دی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغه باوجود دی چوک ته ورسیدل بیګا د شپې، یعنی ناوخته، او په هغه موخه باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسیدو. اغه ته خبرې وکي بیا د لاړو شپتیره شو او نن سحر عمران خان یو وری بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپه ګورځو کې دننه د نوې انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
پام دې سره رسیدو د پروګرام پای برخې ته. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای. اوس هم اجملاند او ټولنیزو تحلیلي مطالب
له خبرونو
ورآخوا.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارتمان کې ژوند کوي. مخالفان وایي د دا ډول ژوند دولتي چارې ټکنۍ کړي. په دې اړه رپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو لومړی راځئ چې افغانستان ته ولاړ شو او هلته مو له داسې ولورونو خبر کړو چې دروندوالي ګڼ ځوانان او پیغلې د ګډ ژوند څخه بې برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی که نه، په کومو ولایتونو کې خلک اوس هم زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره خلک او دولتونه څه کولی شي؟ په رپورټ کې
دا دوه دیرش کلنه صنوبر ده. نوموړی وایي په اولس کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډېد چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. صنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور اته نیم لکه افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خوان میران کې پنځه کاله مسافري تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وې، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او گاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا دیر لسلکه افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخه ولې نه نیول کیږي؟ آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څه په لګیا دي ککه سر د کمر سر د چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعیا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، که په هغې فرض کا دولت یو هغه وکړي هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وایخوستي هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک یې سره کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړې. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوي نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط و په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې و هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جمع نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایاتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم درېیم او څلورم واده موخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې
دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړې، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دي عملي شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اما چې مخکې مو وویل د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارتمان کې ژوند کوي. د د ټلیفون خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي دي چې دولتي چارې د دې ټلیفون لامل ټکنۍ شوي. نور په دې ریپورت کې.
د هالند صدر اعظم مارک روټا په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپلې پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. 55 کلن مارک روټا لا هم په یو اپارتمان کې ژوند کوي چې عادي اپارتمان دی. له یو ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي، ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د له وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلی نو ته تېره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده، ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دا پیغام پکتیکا ولایت متحان ولسوالۍ څخه جنت ځلان پرېږدم چې په د حکومت څخه مداخله ده چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې د هغوی تر حمایت لاندې دي او په پوهنتونونو مدرسو مکتبو کې زورواکۍ کوي، د زور له لارې ځان کامیابه وي. یعنی ما داسې ولیدل په خپله چې د امتحان په شیبه کې به راغلل او وسلو سره به په امتحان کې کېناستل چې دا یو ډول تهدید و استاد ته. نو د حکومت څخه مداخله ده چې دې مخه ونیسي. باید اکاډمیک محلونو ته باید هغه څوک ننوځي چې هغوی قانوني د هماغه ځای حق لري، هلته تدریس کوي، زده کړې کوي. نو له تاسو څخه مداخله ده چې دا پیغام خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو مداخله ده چې د داسې څه مخه ونیول شي چې هغه بې قانوني وي. خصوص په له حکومت څخه مې هیله دغه ده چې په د زده کړې په ځایونو کې یا په اکاډمیکو ځایونو کې د هغه خلکو مخه ونیسي چې هغوی د دې تر حمایت لاندې وي. لکه نظامیان په دغه تیرو امتحانو کې داسې خلک وو چې له وسلې سره به راتلل او زموږ سره به امتحان ورکاوه په پوهنتون کې. نو د تاسو څخه مې دا هیله ده چې دا پیغام خپور کړي، تر لوړ پوړو چارواکو پورې دا خبره ورسېږي چې د داسې خلکو مخه دې ونیول شي چې هغوی په پوهنتونونو یا په مکتبونو مدرسو کې زور واقعي کوي او د زور له لارې ځان کامیابوي. نو د وسلو سره د پوهنتونونو ته ننوتل دا ډېره بې قانوني خبره ده. نو حتما د دې مخه ونیول شي، ځکه په امتحان کې له چانټو او له مشین سره کېناستل دا خپله یو ډول تهدید ده چې استاد ته ورکول کېږي. نو د لوړ پوړو چارواکو مو دا غوښتنه ده چې د داسې څه مخه ونیول شي چې هغوی خلکو د نفرت لامل کېږي. دوی باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي، د خلکو زړونه ور خپل کړي. خلق خپل کې کچیر خلق خپل نه کې هې پاکستان کې هیڅ حکومت نش پات کېدلای، ځکه چې خلکو سره کوم حکومت ظلم یا زور جاتای کړی دی. نو هغه په جاینا د پات سوې. والسلام.
په دې خبرې مجله کې اسما برخه هم دومره وا په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.
Azadi Radio.